السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ او دغه سي تفسیر او شننې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ملیحا میرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ لخوا پر عمران خان د تورونو پلټنو لپاره پارلماني کمیټي جوړیږي. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال بیان وایي د ډنګي تبې ناروغانو شمیر تر 200 اوړېدلې او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د دویم ځل لپاره د ولسمشرۍ د دندې سوګند پورته کوي. تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار ریاض صادق د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هدایتو د پارلماني غړي عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان د لګېدلي تورونو تحقیقاتو لپاره د ځانګړي پارلماني کمیټه جوړولو آغاز کړی. د قومي اسمبلی په وپاړه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې تېره ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له مخه سپیکر ته دا اختیارات ورکړل شوي چې د دې مسلې د حل لپاره د پارلماني کمیټه جوړه شي. د پارلمان غړي عائشه ګلالۍ څو ورځې مخکې په خبري غونډه کې په عمران خان تور لګولو هغې ته غیر اخلاقي پیغامونه لیږلي دي. د پارلماني کمیټه په جوړولو د تحریک انصاف مشر عمران خان د خوښۍ څرګندونه کړې او ویلي چې هیله ده د دې تورونو به مکمل پلټنې وشي. نوموړي په یو مرکه کې ویلي چې هغه کلم چاته نامناسب پیغامونه نه دي لیږلي. د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر ولی محمد وایي چې د تورخم په لاره جوړو شو چیک پوسټونو باندې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ولی محمد وویل
د پتر خان کې چې دا کنه دغه مطلب چې حقیقت خبره دا چې اوزه او پیسې اخلي په ارز باندې 300 روپیه پټک اخلي نو 100 زینه چې په سره تاسو کې نو 100 روپیه خدا شوې دا تر خام خرچه شوه نو دا ټول غیر قانوني دی. بس دا کې حکومت چې قانون ته کې قانون خو کې یو پارچه نه منه چې اصل په رسیدو نه ملويږي.
بل خو د خیبر پولیټیکل چارواکو دغه تورونه رد کړي او وایي چې په دې اړه سرګنده هدایت جاری کړي دي. د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال بیان وایي چې د ډنګي تبې ناروغانو شمیر تر 225 پورې رسیدلی او دوه کسان د ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال یو بیان نن مشال ریډیو ته د ډنګي ناروغانو په اړه تفصیل ورکړو او ویل
مریضان د شک په بنیاد باندې ٹیسٹ کړی دی. هغې کې تقریبا 1700 مریضانو کې دا ٹیسٹ نه دی راغلی دی چې پکې د ډنګي د علامات نه.
د پېښور ښار په نورو هسپتالونو کې هم د ډنګي ناروغان وروړل شوي دي. بلخوا ډاکټرانو خلکو ته مشوره ورکړې چې په کورونو کې ولاړې اوبه لرې کړي. د خیبر پښتونخوا د بنو تعلیمي بورډ پرون د 11 او 12 جمعاتونو نتیجې اعلان کړې دي. د بنو تعلیمي بورډ چارواکي وایي په ساينس ګروپ کې اولنی درې پوزیشنې الکانو او په آرټس ګروپ کې اولنی درې پوزیشنې جینکو اخیستې دي. د نتیجو له مخې لومړی شل پوزیشنې د سرکاري سکولونو زده کوونکو حاصل کړې دي. په امتحان کې تر 1500 زیاتو الکانو او جینکو برخه اخیستې وه چې تر 19000 زیات پکې کامیاب شوي دي. د بنو بورډ تر مخه د کامیابۍ شرح 68% ده. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل واک د دویم ځل لپاره نن په تهران کې سوګند پورته کوي. روحانی به نن د پارلمان په ودانه کې حلف پورته کوي. تر دې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د اگست پر 3 د روحانی د ولسمشرۍ په رسمي توګه پخلی کړو. روحانی به د پارلمان غړو او مشرانو ته د وینا کولو مخکې خپل حلف الولی او دا به لاسلیک کړي. تمه کیږي چې لسلو نه د زیاتو هیوادونو استازي په دې دستوره کې ګډون وکړي. د ایران له قانون سره سم روحانی به دوه اونۍ وخولري تر څو خپل کابینه لا پارلمان نه منظور کړی. د عراق شیاګانو مشرانو ملایانو د ایران تر ملاتړ لاندې شیا ملیشو د بې وسلی کولو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د عراق دویم لوی ښار موصل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه واپس نیول شوی دی. د عراق شیاګانو یو ستر مشر مقتدی الصدر پرون په حکومت غږ کړی دی چې د ایران ملاتړي شیا ملیشا حاشد الشابی ختم کړي. دغه ملیشا خواوشا 1,22,000 غړي لري. اف پی خبري اژانس خبر ورکړي چې مقتدی الصدر په خپل وینا کې په عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی غږ کړی چې حاشد ملیشیا بے وسله کړی او یای په پوس کې په مناسبه توګه ورګډکړي. د امریکا لپاره د روس پخوانی سفیر سرګی کیسلیاک ویلی دی چې د امریکا ملي امنیت له پخوانی سلاکار مایکل فلین سره شوی خبرې په مکمل ډول مناسب او شفافه وي. کیسلیاک نن د روس سرکاري ټي وی ته ویلي چې د امریکا کانګرس او یا د هیواد لوی جوري مخکې له فلین سره د رابطو په اړه ګواهي ورکول نه غواړي. د ډونلډ ټرمپ انتظامیه تر هغې پس فلین له دندې په استعفا ورکولو مجبور کړ کله چې دا خبره مخې ته راغله چې د نومبر 2018 او جنوري ترمنځ په موده کې چې له کیسلیاک سره کومې رابطې شوې وې د هغې په اړه د معلوماتو په ډاګه کولو کې پاتې راغلی دی. کیسلیاک تیره اونۍ خپل کار پرېښود. د امریکا انصاف وزارت او د کانګرس کمیټې د روس او ولسمشر ټرمپ د کمپین ترمنځ د شو ممکنه غیرقانوني رابطو پلټنې کوي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا د بندیزونو په قرارداد رای ورکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو سفارتکارانو کړې چې په خبره د قرارداد مقصد شمالي کوریا د خبرو اترو میز ته راوستل دي او د یو ارب ډالرو زیات لګښت لرونکو برامداتو په دریو کې یوه برخه باندې بندیز لګول دي. یو سفارتکار د نوم نه ښودو په شرط په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې له شمالي کوریا نه د سمندري خوراک، کوئلې او اوسپنې پر اخستو د بندیز لګولو سربیره د قرارداد له مخې به نور هیوادونه نشي کولی چې پیونگ یانگ ته د کار کولو پرمټې ورکړي. د شمالي کوریا وګړو ته د کار کولو اجازتنامې زیاتره روس او چین ورکوي. د سفارتکار په خبره تمکیږي چې روس او چین په شمالي کوریا د مجوزه بندیزونو قرارداد په حق کې رای ورکړي. دواړه هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې د شمالي کوریا دفاع کوي. د ملګرو ملتونو شورا وار له مخه شپږ وارې په شمالي کوریا بندیزونه لګولي، خو د هیواد بین البراعظمې میزایلو تجربې او د اټومي وسلو مخه یې نه ده نیولې. داو د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. خبرونه هم د ملیحا میرزا د اوریدل. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر د تورونو پلټنو لپاره پارلیماني کمیټي جوړیږي. په پیښور کې د ډینګي وایرس ښکار شوو مریضانو شمیره تر 200 اوړېدلې ده.
یو بیمار ته چې وینو هغه صرف ټمپریچر یې یو بل چې په کمې کې د جامونه او د پوز نه وینه باید راځي. د دې بیا یو بل درېم سټیج دی په تم کې بیا بي پي کمیږي.
د شوقدر خلک وایي چې په شهید بانډا او میا پټي غرونو کې د دوه باراني بندونو نه جوړېدو له وجې سیلابي اوبه راسي چې له وجې دې تلوي تاوانونه رسېدلي دي.
زما کم از کم 20 لاکھ روپے نقصان شوی دی. بل بل دکاندار چکم دے چا 5 لاکھ دے چا 10 لاکھ دے چا 20 لاکھ روپے دا نقصانات شوی دی. دل تزمن غازی آباد باندې چکم سیلاب د 3 سالور ورځو نه راغلی دی. اغه وبو سپوري ولاړ دی
او بنو بورډ د یولسم او دولسم کلاسونو نتیجې اعلان کړي دي.
مو فرسٹ پوزیشن پر ٹول بورڈ سے حاصل کا 963 نمبر میں مارکس میں دیا ہے. انشاءاللہ مو مختار یتیم پروگرام دعوے سی ایس ایس کا ہوا.
داونو رپورٹنا حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور برسو دخبرون لمڑی رپورٹ طرف تھا. دا پاکستان د قومی اسمبلی غړی عائشہ گلالی لخوا د تحریک انصاف په مشر د لګول شو تورونو د پلټنو لپاره د وزیر اعظم په وړاندیز پارلیمانی کمیټی جوړیږي. کم چې با په یو میاشت کې خپل رپورٹ وړاندې کوي. لنډ مهاله وزیر اعظم شاید خاقان عباسی د جمعې په ورځ د قومی اسمبلی غونډې ته ویلي چې د عائشہ گلالی د امنیت لپاره هم د اسلام آباد د پولیسو مشر ته ویلي چې 24 ساعته تحفظ ورته ورکړي. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د پارلیمانی کمیټې هرکلی کړی دی. تفصیل د محمد عمران پر رپورٹ کې.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم د خطاب وروسته د مسلم لیگ نون غړی عرف خالد تحریک وړاندې کوو چې یو پارلیماني کمیټي د جوړ کړې شي کوم چې منظور کړې شو. د دې تحریک تر مخه دا کمیټي به په یو میاشت کې پلټنې پوره کوي او راپور به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا ټولې پلټنې به ان کیمرا وي، یعنی د کمیټې غړو دواړو فریقو نه علاوه هیڅوک به پکې شرکت نه کوي. د پارلیماني کمیټې په جوړولو تحریک انصاف مشر عمران خان د خوښۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې هیله ده د دې تورونو به بشپړې پلټنې وشي. نوموړي په یو مرکه کې ویلي چې هغه پر دې معامله ځکه ډېرې خبرې نه کوي چې د عائشہ ګلالۍ پر ژوند به یې اغېز پریوزی او د پلتنیزی پارلیمانی کمیټه هر کله کوي ځکه چې هغه کله هم چاته نامناسب پیغامونه نه دی استولی. خو بل اړخ د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشرانو په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې پارلیمانی کمیټه رد کړي. د یادګون یو مخکښ شفقت محمود ویلي چې سیاسي مخالفینو په مشره جوړه کمیټه دوی کله هم نه مني ځکه چې هغوی انصاف نشي کولی.
پارلیمانی کمیټه میں جہاں رولنگ پارٹی کی اکثریت ہوگی
باقی پارلیمانی کمیٹی کے بعد واکمند گن زیاد غڑی وی نور سیاسی وگڑی بہم ناست وی نو تاسو وای چی یو پارلیمانی کمیٹی دا سی معاملہ څنګه کتلی شی زکا چی دا یو قانونی معاملہ دا زکا مونږ وایو چی پلٹنی دی وشی خو اول دی دا قانون او انصاف غوښتنی پورا کړی شی
لیکن قانون کے اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے.
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی قومی اسمبلی ته خپل وینا کې ویل چې دوی د ټولو عزت کوي او عمران خان هم حق لري چې د الزامونو لړکی خپل دفاع وکړي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم اعلان وکړ چې عائشہ ګلالۍ ته 30 غنټه د امنیت لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی. اسلام آباد کې سینئر خبریال او شنون کې متی الله جان وایي چې د عمران خان لخوا هرکلی او بیا د نورو غړو د کمیټې د ډول ښکاری کوم سیاسي تګلاره ده. خو قتل بداوي چې پارلیماني کمیټه کوم ثبوتونه مخې ته راوړي او د هغې پر بنیاد کومه فیصله کوي. خو نوموړی وایي چې عمران خان پارلیمان ته ناراضي نو ګرانه ده چې هغه یوې داسې کمیټې ته وړاندې شي چې له وړاندې پرې د هغه ګوند ټکونه کوي چې دا د مخالف سیاسي ګوندونو غړي لري.
عمران خان چې اډمبه خبرګون د هرکلی په شکل کې ورکړي له هغې ښکاري چې دغه کمیټه ته وړاندې شي. خو د هغه د پارټۍ د مشرانو لخوا خبرګون ښایي چې لا تر دې دمه یې کومه پرېکړه نه ده کړې. دا هم ښکاري چې د کمیټه د راغوښتو پورې داسې کم لامل هم ولټول شي چې عمران خان به وایي زه وړاندې کېدم خو اوس دا وشوه ځکه نه وړاندې کېږم. عمران خان پارلیمان ته نه راځي نه د وزیر اعظم د ټاکنې غونډې ته راغلو نو دا ویل آسان نه دي چې هغه به دغه پارلیمانی کمیټې ته وړاندې شي.
پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہو جائیں گے.
عائشہ گلالے ہم پیو بیان کی تے پارلیمانی کمیٹے ہرکلے کڑے ہوئے لیدی چھ ٹول ثبوتونه بدغه کمیٹے تا ورکئی. ذکر دا چھ تیرے نہیں پورز د قومی اسمبلی غڑی عائشہ گلالے وزیر تور لگولے ہو چھ تحریک انصاف گوند مشر عمران خان زنانو غڑو تا غیر اخلاقی پیغامونه لیگی. پردے سروے راغی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک ہم پدرغلے او اداری فساد تورن کڑے ہو. تحریک انصاف دا تور نہ ردی او دا داغی خلاف د مخالف سیاسی گوند سازش بولی.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په پیښور کې د ډینګي وایرس ښکار شوو ناروغانو شمیره تر 200 زیاته شوې ده چې پکې تر اوسه پورې دوه کسان مړه شوي دي او د یو حالت د اندېښنې وړ دی. بلخوا د چارواکو په وینا چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې دا وخت 2 او حیات آباد میډیکل روغتون کې وو ناروغان داخل شوي دي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا پیښور خیبر ټیچنګ اسپتال ویان مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اسپتال کې تر 1400 شکمن کسانو ټیسټونه کړي دي چې پکې په 225 ناروغو کې د دغه وایرس تصدیق شوی دی او 25 کسان اوس هم په دغه اسپتال کې علاج لپاره پراته دي چې پکې دوه مړه شوي دي او د یو حالت سخت دی.
علامات موجود دیکھے جنہیں دا 124 منگا اسپتال کے داخل کیا دا واقعی مریضان من کو تلی گل رہی چونکہ دا پکور کے لیے علاج جاری لگی پوزیشن کنڈیشن ہے تو سیریس نو تک نام پوزیشن ہے تک ہم داخل کریں گے.
دین علاوہ دوی وای چې دغه ناروغ لپاره پورا انتظامات شوی دي او داروغان او ټیسټونه ورته هم ویړیا ورکړل کیږي. پیښور لیډر ریډنګ روغتون کې میډیکل سپیشلیست ډاکټر عظمت علي مشال لیډو ته د دغه رنز د علاماتو په خپل باندې وایي
دنګي فیور چې کنا دا پاسل کې د دې درې سټیج دي کنا یو د مارت کې ونه هغه صرف ټمپریچر په موجود باندې درد نه په جوړون باندې درد نه او په کرمر باندې دا کیندره فوټو هغه راځي کنا دې یو بل سټیج چې هغه ته وایي دنګي هیمریجک فیور چې په کوم کې د جامونا او د پوجنا وینه بایز راځي دې بیا یو بل درېم سټیج هغه ته د شاک سندوم چې پټم کې بیا بي پي کمیږي زموږ سره هغه بیا خطرناک ستې دا ورنه ستې خطرناک نه
نو مړ جاتوي چې دا ماشه د سحر نور راختو او ماخام نور پریوتو وختونو کې په انسان باندې حمله کوي او باید دغه وختونو کې خپل ځان ماشومان او بدن د ماشو د چیچلو نه پټ وساتل شي او په کورونو کې یا چاپیرچل کې چې کم ځای هم تازه ولاړې اوبه وي باید هغه لرې کړو. بلخوا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کې هم دا ټیم وو د ډینګي رنس کار شوی مریضان داخل دي چې طبي امداد یې روان دي. د طبي ماهرینو په وینا تر کومه پورې چې د ګرمۍ دغه موسم او بارانونو دوام لري نو دغه وایرس خورېدو ویره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ستونزې او سرکار
له چتراله تر بولانه
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دو بجه لما مجید بابر سره.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د شوقدر خلک وایي چې شو خاتم میاشتې وړاندې په شهید بانډا او میا پټي غرونو کې د دوو بارانونو باراني بندونو د جوړولو پرانسته شوي وه، خو دغه باراني بندونه لا تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي. دی وایي چې د میا پټي په بند سیمې ولس لانجه چولې ده، نو لا هم په کار نه دی پیل شوي. بلخوا د شهید بانډې په بند کار روان دی، خو هغه هم لا تر اوسه پورې نه دی پوره شوي. دا خلک وایي چې د دې باراني بندونو نه جوړېدو له وجې کورونو ته د سیلابونو په وخت زیان رسیږي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
اته میاشتې وړاندې په شهید بانډ او میا پټي غرونو کې د دوو باراني بندونو د جوړونې پرانسته شوې وه، خو دغه باراني بندونه نه دي جوړ. نو ولس وایي چې همدا وجه ده چې د غرونو سیلابي اوبو منسوکه دواوه او شوقدر ته ډیر زیانونه واړول. د دغه دواړو بندونو د جوړونې پرانسته د یادې سیمې نه د قومي اسمبلی غړي او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپو کړې وه، او دغه بندونه جوړول پاکستان انجینیرنګ سروسز ته حواله شوی. د یادې ادارې ډایرکټر اسفندیار علي خان وایي چې د میا پټي په بند سیمې ولس لانجه چولې، نو لا هم نه دی روان شوی. ولې د شهید بانډې په بند کار روان دی، خو لا هم نه دی پوره. د شهید بانډې سیمه هم درې ورځې وړاندې راغلي سیلاب له وجې ډېره متاثره شوې، او د دغه سیمې یو اوسېدونکی ګلزاده محمد وایي
د
بندونو د نشوالي له وجې د شوقدر او خوشا سیمو کورونه، دوکانونه او نورې سرکاري ودانۍ ډیر زیان منې شوی. زر علی خان وای
زما کم از کم 20 لک روپے نقصان شوی دی. د بل بل دکاندار چې کم دی چا 5 لک دی، چا 10 لک دی، چا 20 لک روپے دا نقصانات شوی دی. دلته زمنګ غازی آباد باندې چې کم سیلاب د 3-4 ورځې نه راغلی دی، اغه وبوسه پوری ولاړ دی. زمنګ کاروبارونه چې کم دی ټول متاثر شو.
د شوقدر د روزګاریانو د اتحادیې مشر سید رحیم شاه بچا وای چې شوقدر کې د 1000 نه زیات دکانونو کې وبو ورغلی وي، او همدا شان په نورو سیمو کې له 500 زیات کورونه ړنګ کړي. نو که هر کله دغه بندونه جوړ شي، ممکن نه ده چې د هغوی ودانې په راتلونکي کې د سیلابونو نه په امن وي.
یو دغه ډیمونه چې جوړ شي کروندې دا به په هم آبادی، او دا سیلابونه د دې د رکولو لپاره دا یو اهم رول وادا کوي. او دا یو ډیم نه چې څومره ډیمونه په دې لیکه باندې راتلی شي دا دې جوړ شي.
او یاد دی چې د محمود ایجنسی د دغه غرونو اوبه نه یوازې شوقدر بلکې دواوه او تر 400 رسی، او هر کال د ولست ودانیو ترڅنګ د کروندې ځمکې هم ډېرې خرابوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ایجنسی ټرانسپورټران او ډرایوران شکایت کوي چې د خیبر درې په لویه لاره او په تورخم کې د ایجنسی ټیکس پرته ورنه نورې غیر قانوني روپۍ هم اغستل کیږي. دوی دا تورم پورې کوي چې خاصه دار ځواک او کسټم چارواکي هم بې ځایه تنګوي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
افغانستان ته ترانزټ مالونه وړونکي د خیبر ایجنسی ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د پېښور او تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر ایجنسی ته د داخلېدو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیک چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، چروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسټم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورټ یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد فریدای د دغه ستونزې په حق له مشال ریډیو ته وایي.
جب
پترخوان کې چې کنه دغه مطلب چې حقیقت خبر دا چې اوز او پیسې اخلي په ارز باندې 300 روپیه پټک اخلي نو 100 زینا چې سره تاسو کې نو 2100 روپیه خدا شوې دا ترخوان خرچه شو نو دا ټول غیر قانوني دی بس دا کې حکومت یې قانون ته کې قانون خو کې پارچه نه نه چې اصل په رسیدو نه ملويږي
او د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر مستقل پر دی وای چې په دې ورستو کې ورته د ترخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپیه تریخلی غیر قانونی روپے خستو پلڑ کی مو شکل د خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ په دفتر کی یو چاروا کی سرا رابطہ وشوا نو دی ویل چې مونږ ټول محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې واځي د خیبر جنسي د ټیکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساين بورډونه لګولي او د ټیکسونو تفصيلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پرې درج شوی دی چې د چا څه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په هغه باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاستمي موږ په خپل ډول چې کړی دی پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
بنو تعلیمی بورډ د یو لسم او د لسم کلاسونو د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي چې ساينس ګروپ کې اول درې پوزیشنې الکانو او آرټس ګروپ کې اول درې پوزیشنې جنکو ترلاسه کړې دي. دغه سي لومړی شل پوزیشنې یعنی ټاپ 20 ټول سرکاري سکولونو اغوستې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
بنو تعلیمی بورډ د کال 2018 د یو لسم او د لسم ټولګي نتیجې اعلان کړې. په دغه ازموینو کې په مجموعي توګه 1,155 هلکانو او انجونو برخه اخیستې وه چې 9,925 محصلین پکې بریالي شوي او مجموعي نتیجه 68% راغلی. ټاپ 20 پری میډیکل ګروپ یعنی ساینس کې لومړی پوزیشن حفیظ الله وزیر په 992 نمبرو سره حاصل کړي. دویم پوزیشن فیضان په 980 نمبرو او دریم پوزیشن په 986 نمبرو سره طیب خان ترلاسه کړي. د بنو احمدزای وزیر سره تعلق لرونکو لومړی پوزیشن اخیستون کې حفیظ الله وزیر وایي دغه د شپه ورځ مهنت او مور پلار دعاګانو سیله ده.
او مو بوټ شفاس پوزیشن دی او هدف و ان شاء الله تعالی طائف فضل سره مو سلیکشن میډیکل دا شوای دی او مجھے کیم دا هدف ته جزو ان شاء الله میډیکل نه بعد کوم ته خپل اقدام وکړو کر زس اس اس پاس کنه بعد ان شاء الله مو پولیس افسر کی میډی اس پی اغړا ول خیال الله. 3 مہینه مسلسل چې د سړو ولې چې میډو د سبونه وختینه وته د مستان کور تر نه وته چې مستان ځانور بنور شو.
بنو تعلیمی بورډ آرټس ګروپ کې درې وړه پوزیشن یعنی اول دویم او دریم جینکو محصلینو اخستی. آرټس ګروپ کې لومړی پوزیشن اخستون کې میمونه د خپل احساسات او اظهار داسې وکړو.
مو فرست پوزیشن په ټول بورډ شه حاصل کا 963 نمبر مې مارکس مې دی. ان شاء الله مو مخته یی تین پروګرام دا وې سی اس اس کا و بو دا د مو مر فلورو دی ټیچر معنی لکه نتیجا دا یی مهنت نتیجا دا چې نن په دغه ځای ولوړا یا.
بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وای چې دا بورډ نتایج او شفافیت د نتیجو په صورت کې د هر چا په وړاندې دی او هڅه کړي چې د محصلینو د ذهني ازموینو او ودې لپاره نوي پلانونه مخه ته راوړي.
لسم کې ها او په انټر کې دواړه کې میردا دي ابجکټیو چې کوم مارکینګ و داغه مو او ایم آر باندې وکړو کمپیوټرایزډ مارکینګ و چلیه نتیجه هم شروع کړل. هر تلینګي کې کوم سبجکټیو پورشن دی پداګه کومې جوړې چینجز وروالي کمپیوټرایزډ کوي وي د رټا سیستم دا روټ لرننګ جوړ دی هي خال کی جواب سی یو د کو جوړ شای او په شی باندې کلیئر نه وي د خشي د خاتمه ده پورا میر نیکسٹ ایئر کے دا پروگرام دے میجارٹی پر چو کانسیپٹ بیسڈ بھی پرسنٹیج وائز تخلیقی صلاحیت چکن پر سٹوڈنٹس کے دیا گو اجاگر شی
دا یدوانے دا چے بنو تعلیمی بورڈ کے دا یولسم او دولسم ٹولگی ازماینو کے ٹاپ 20 یعنی اول شل پوزیشنونا ٹول دا سرکاری سکولونو محاصلینو ترلاسا کڑی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان لند محاله وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر ټاکل کې درسته اعلان وکړ چې د کابینه په سلابا په ملک کې د وفاقي حکومت لخوا د وسلو په لایسنسونو بندیز لګوي. ورکل شوی لایسنسونه به بیرته ټولي او مالکانو ته به معاوضه ورکوي. خو د امنیتي چارو پوهان وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر عامو خلکو وړاندې له وسلوالو ډلو څخه وسلې واغستل شي. د دوی په وینا کې داسې ونه کړی شو نو د حکومت دا ګام به هیڅ ګټه ونه لري. تفصیل د وال کاکړ پر رپورٹ کیا اورو.
د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پارلمان ته په وینا کې ویل په نړۍ کې داسې هیڅ هیواد نشته چې عام خلکو ته د خودکارو وسلو ګرځولو قانوني اجازه ورکوي. د ویل په پاکستان کې آن د پارلمان غړي په اسلام آباد کې داسې کسان له ځان سره ګرځوي چې په عامو جامو کې یې خودکاري وسلې راخسته وي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل د خپلې کابینې په سلا به عامو خلکو ته د خودکارو وسلو ورکړل سوي ټول لایسنسونه منسوخوي او هغوی ته به معاوضه ورکوي. خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي عام خلک وسلې د ځان د ساتلو لپاره ګرځوي او وسلوالې ډلې نور خلک پرې وژني. د دوی په وینا حکومت باید لومړی په ملک کې فعالې وسلوالې ډلې بې وسلې کړي او بیا له عامو خلکو د وسلو ټولولو کار پیل کړي. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر مشال رادیو ته وویل دا کار ممکن دی خو د حکومت په قوي اراده پورې اړه لري. د وویل حکومت باید په دې لړ کې د هیڅ یو چا لحاظ ونه کړي.
ټول د مخکینه کار د دې داور کې چې دین لري والی کوم خلک دا وسله په دهشتګردۍ کې استعمالیږي او استعمال کوي او دا یو ښکارا حقیقت دی چې نور خلک خو به ځان حفاظت ته کیدي خو دې حفاظت نه کیدي صرف دی خلک هم پہ بجنی نو دا کدی نہ شروع کی او کدی نہ ناخلی نو بے با اسو کے دا آرڈر نہ من.
د پاکستان تر ټولو لوی شار کراچی داس یو ځای دی چې د ملک د نور برخو پر تله زیاتې هدفي وژنې پکې کیږي. د یاد شار پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لرونکي رڼا ګل وای دا خبره عقل نه مني چې حکومت عام خلک بے وسلې کړي او ترهګردي وسلې ګرځوي.
ترسو پورے چپمل کے دہشت گردی اور دہشت گردوں سر اسلحہ موجود ہے اور نو سر لائسنس یا اسلحہ سنگ راغن ہے داخل ہونا اور بہت سو وجہ دے راغن ہے چیر داخل کی بالکل بے اسلحہ ایشی اور مقصد دار دہشت گردی آزاد گردی اور دہشت گردی کئی.
رانا ګول وویل د امن لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې حکومت وسلوالې ډلې بے وسلې کړي.
وسلوال تنظیمونه دوی د خپلو ارزونو لپاره جوړ کړي او ډېر په فخر سره مې دا وایي چې دا چې عادي تنظیمونه دي او دا چې کوم دي دا مجاهدین مونږ رنګ کړي دي او هغه تنشي مجاهد چې دي نن هغه په مختلفو ډلو کې تقسیم دي مختلف مفادات لري مختلف څه چا ته فرصت بلا چې ورګي هغه څه چل کوي چې نوکری نه وي کاروبار نه وي هغه خو به دهشتګردي کوي بدماشي به کوي بدې به کوي غونډګردي به کوي نو همدا وو چې اول دې دا وسلوال تنظیمونه چې دي دا بې وسلې کړي چې هغې نه بعد خو بیا د عامو خلکو نه اصلاح راغونډول او غونډې ته اسلام کار دی.
د واکمن مسلم لیگ نون ډلې حکومت د 2015 کال په سپتمبر کې د وسلو پر لایسنسونو بندیز لګولای وو خو دروان 2019 کال په فروری کې دا بندیز بیرته لری کړ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې د ملي حمیر زاده نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هدایت او د عائشہ ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان د لګیدلې تورونو تحقیقاتو لپاره ځانګړي پارلماني کمیټه جوړیږي. د پارلمان غړي عائشہ ګلالۍ سورز مخ کې د تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان تور لګولې او چاغې ته غیر اخلاقی پیغامونه لیږلې دي. عمران خان دغه تورونه رد کړي دي او د پارلماني کمیټه جوړېدو هرکلی کړی دی. د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر ولی محمد وایي چې د تورخم په لاره جوړ شو چیک پوسټونو باندې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان وایي چې د ډینګي تبې ناروغانو شمېر تر 225 پورې رسیدلی او دوه کسان د روغی لوجه مړه شوی دی. دا خبر پښتونخوا د بنو تعلیمي بورډ پرون د 11 او 12 جمعاتونو نتیجې اعلان کړي دي. په ساينس ګروپ کې اولنی درې پوزیشنونه الکانو او په آرټس ګروپ کې اولنی درې پوزیشن جنکو اخیستي دي. د بنو بورډ تر مخه د کامیابی شرح 6.5% ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل واک د دویم ځل لپاره نن په تهران کې سوګند پورته کوي. روحانی به نن د پارلمان په ودانۍ کې حلف پورته کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د اگست په 3 د روحانی د ولسمشر په رسمي توګه پخلی کړو. د عراق شیاګانو مشرانو ملایانو د ایران تر ملاتړ لاندې شیا ملیشو د بیوسلې کولو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د عراق دویم لوی خان موصل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه واپس نیول شوی دی. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا د بندیزونو په قرارداد رای ورکړي او د امریکا لپاره د روس پخوانی سفیر سرګی کیسلیاک ویلي چې د امریکا ملي امنیت له پخوانی سلاکار مایکل فلن سره شوی خبرې په مکمل ډول مناسب او شفاف وي. کیسلیاک نن د روس سرکاري ټي وي ته ویل چې د امریکا کانګرس او د هیواد لوی جوري مخکې له فلن سره د رابطو په اړه گواهی ورکول نه غواړي.
لند خبرونه د ملي حمیر زاده نواری د لوسو په اسلام آباد کې د احمد الله نواری چې پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
آج ورسپان خپل اداریه نوی وفاقی کابینه په سوګند پورته کول لیکلی دا. ورسپان لیکي چې په نوی کابینه کې وېش وفاقی وزیران او 19 مملکت وزیران شامل دي. دینه علاوه سلاکاران او مرستیالان جدا دي. ورسپان لیکي چې د دومره لوی کابینه باوجود د مسلم لیگ نون ځنې پارلماني غړي د خپل ګوند نه خفه دي چې د کابینه برخه جوړ نه کړی شو. ورسپان لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خو خپل کابینه وټاکله خو حکومت یې دا وخت یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمېدل، صوبو سره ان اف سی ایوارډ په شمول نور معاملات ټاکل، فاټا حیثیت نه متعلق په شو فیصلو عمل درآمد کول او داسې نور یو شمېر معاملات دي چې په دې به کار کول وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم او ټیم ته به د اصلاحاتو سره سره راتلونکي ټول ټاکنو نه وړاندې ولس ته اسانتیاوې ورکول وي. دې تر څنګ د توانایي بحران هم یوه لویه ستونزه ده. دې لړ کې به ورله هم څه کوټلي ګامونه پورته کول وي. نیبات ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپاڼ لیکي چې وزیر اعظم په خپل نوې کابینه کې خواجه آصف د بارانو چارو وزیر وټاکلو. له دې وړاندې د مستقل خارجه وزیر نشوالي له وجې اپوزیشن ګوندونو به په مسلم لیگ نون ټکونه کول. ورسپاڼ لیکي چې دا وخت قام ته تر ټولو زیات ضرورت د ترقیاتي منصوبو او د توانایي د بحران خاتمه دی. که نوې وزیر اعظم او کابینه یې اولس ته ورپېښې ستونزې حل کړي نو دا شان به ورسره نه صرف ملک مستحکم شي بلکې د ګرانۍ او بیروزګارۍ خاتمه به ورسره هم وشي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پخوانی فوزی صدر پرویز مشرف امریت د جمهوریت نه ښه ګرځولې او دریز یې خپل کړی چې فوزی حکمرانانو د ملک حالت ښه کړی او سیاسي مشرولۍ ملک د تباهۍ طرف ته بوتللې دی. ورسپانه لیکي چې د لومړي فوزی صدر ایوب خان په دور کې په اولس کې دا احساس پیدا شو چې په ملکی معاملاتو او پالیسۍ کې هیڅ برخه نشته او همدا احساس په مشرقي پاکستان کې د بیلیدو تحریک بنیاد جوړ شو او د دویم فوزی صدر یحیی خان په دور حکومت کې بنګال خیال د پاکستان څخه جدا شو. ورسپانه لیکي چې جنرال ضیاء الحق نه صرف یو اولسی مشر ذوالفقار علی بوټو ته پانسی ورکړه، بلکې په کلونو کلونو یې ملک د جمهوریت نه محروم وساتلو چې له وجې یو شمېر مسلې رامخې ته شوې او نتیجې یې د قام پر وړاندې دي. جنرال پرویز مشرف په امریکا کې د 2001 پیښې وروسته په افغانستان کې چې په څه ډول خپل کردار ولوبو، نو د هغې له وجې تر اوسه په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې روانې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په ترکی، ملیشیا، انډونیشیا، هند او په ځینو نورو ملکونو کې ترقی د جمهوری نظام د تسلسل نتیجه ده او د زیاتره مسلمان ملکونو ترقی نه کول وجه امریت دی. نو د دې حقیقتونو وروسته دا خبره په ډاګه ده چې امریت په هیڅ ډول د جمهوریت نه ښه نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی آئی خبری ایجنس په مقاله کې د پاکستان نوې وفاقي کابینې لخوا د خپلې دندې سوګند پر تکولو موضوع ته کتنه کړې ده. ایجنس لیکي په نوې کابینه کې داسې غړي شامل دي چې د پوست تنقید کوونکي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې چې آیا په عراق کې له جګړې نه امریکا څه زده کړه ترلاسه کړه او کنه، او آیا هغه تجربه په افغانستان کې کارول ګټور ثابتېدای شي که څنګه. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ملیحه مرزا ته نورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی د پاکستان نوی وفاقی کابینې د جمعې په ورځ د خپلې دندې سوګند پورته کړو. له دې سره په یو اونۍ کې دننه تر هغې وروسته د نوی حکومت جوړېدو کار سرته ورسېدو، کله چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د درغلو په تور نواز شریف د نااهله ګرځول کېدو وروسته نوموړي له خپلې چوکۍ استعفا ورکړه. شاهد خاقان عباسی چې د نواز شریف یو وفادار ملګری دی، نوی وزیر اعظم وټاکل شو. خدا ایجنس په خبره د عدالت پر فیصلې ځینو آزادو تجزیه کارانو تنقید کړی دی. کارپوهان د عدالت فیصله یو طرفه بولی چې په فکر یې د پوز عمل دخل هم پکې لاس لري. ایجنس لیکي د عباسی په کابینه کې داسې غړي شامل دي چې په سیاست کې د پوز د مداخلت تنقید کوونکي دي. د ایجنس په خبره دا د دې څرګندونه کوي چې عباسی هم د ملکی ادارو بالادستی غواړي. عباسی وویل چې د نهې په ورځ د پارلمان لخوا د منتخبېدو وروسته به اوس دې د نواز شریف سیاسي او اقتصادي پالیسۍ هم هغه شان ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي، مهمه پوښتنه دا ده چې په 2011 کې له عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه څه سبق حاصل شوی دی. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا یوه ستراتیژیکي ناکامي وه او که دا بیا په اوږدمهاله موده کې د دې سبب شو چې عراق د خپلې جګړې ذمهواري په خپله غاړه واخلي. که داسې وي، نو آیا دا تجربه بیا د افغانستان لپاره هم ګټوره ثابتېدای شي که څنګه؟ ایجنس لیکي د ډیرو په فکر په 2014 کې چې کله په عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډله راپورته شوه او عراقي پوځ ناکامه شو، نو له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتل له یوه غټه غلطي وه چې له امله په نړیواله کچه ترهګري خورېدو ته موقع ملاوه شوه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اروپایي اتحادیې په یو شمېر روسي کمپنو وګړو د خپلو بندیزونو کړی پراخه کړی او د روسیې د انرژي وزارت مرستیال یې هم په دې لیست کې شامل کړی دی. اروپایي اتحادیې لومړي ځل په روسیه په 2014 کال کې د خپلو بندیزونو اعلان وکړ. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل د فرشتي جلال زین اورو.
اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیه په غیر قانوني ډول د زمینس شرکت د ګاز څلور توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیه په زور له اوکراین جلا کړې اړولي دي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژي وزارت پر مرستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر یو بل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار یې کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پر روسیه د بندیزونو د کړۍ له پراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود، خو دوو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایي اتحادیه پر دریو روسی کمپنیو هم بندیز لګولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه دا پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د دې ګام د غچ اخیستلو حق لري. اروپایي اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 نیټې وخت ورکړ شوی دی. زمينځ شرکت ویلي چې توربینونه یې د هغوی له اجازې پرته او په غیر قانوني ډول کریمیا ته اړول شوي دي. د زمينځ چارواکو ویلي چې د دې غیر قانوني کار له امله به له روسیې سره خپل روابط پرې کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو د روسیې حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ایران ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې ل خپل ایرانی سیال سره د ترګره زید مبارزې په اړه او دغه سي په نورو چارو خبرې وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سفر هدف د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون دی. ښاغلی آزاد وای د لوړې تر مراسمو وروسته به دواړه مشران د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او په دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو او دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت بحث او خبرې وکړي.
افغانستان جمهور رئیس د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې په دې ناسته کې به په بېلابېلو اړخونو باندې بحث او خبرې وشي چې په هغه لړ کې موږ دوه اړخیزو تجارتي اقتصادي همکاریو یادونه کولی شو. همدارنګه په دواړو هېوادو کې په خصوص په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همکاریو په ګډو همکاریو باندې به هم بحث وشي او د افغان مهاجرینو پر مسایلو باندې به هم بحث وشي.
ښاغلی آزاد وای که د ایران ولسمشر له خپل افغان سیال سره د اوبو خبره یاد کړه افغان حکومت به په دې اړه په خپل پخواني دریځ ولاړ وي. سمو د وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي و چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بي تفاوت پاتې نسی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرګون کې ویلي و چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی او لازم به مدیریت کړي. له دې سره په خوا کې به د ایران او افغانستان د ولسمشرانو په ملاقات کې د تروریزم بحث هم مطرح سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه راپورونه خپاره سي. د فراوالی عارف شاه جهان سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ایران د سپای پاستران د نیرو قدس ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فرا کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د استوګنې امکانات برابر سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په تیر کې اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په خوانی مشر ملا اختر منصور له ایران څخه پاکستان ته د ستنیدنې پر مهال په نخښه کړی وو. خو ایران تل له وسلوالو طالبانو سره د خپلې همکارۍ په اړه راپورونه رد کړي وو. وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وای په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران اړیکې خړې پړې سوې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډېر مهم دی. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټبازي ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی باید له ایران سره د وسلوالو طالبانو د همکارۍ او د اوبو په مسله جدي خبرې وکړي.
یو د افغانستان کې د اوبو د مار مسله ده او یو د ترګري مسله چې دغه دوه مهمې مسلې د ایران له حکومت سره مشرتابه سره مطرح کړي.
ښاغلی کټبازی وای دا به ښه وي چې دواړه ګاونډي هېوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري. دی زیاتوي د ایران اندېښنو ته باید له کومې معاملې پرته مناسب او څرګند ځواب وویل سي.
مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د یو بل ریپورت طرف ته پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د لیدنې پر مهال د تراګرې په ګډون پر یو شمېر چارو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګه وایي افغان پوځي پلاوی پرون په پېښور کې له کار کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ سره ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې دوی چې دوه ورځې مخکې د اسلام آباد لپاره افغان سفیر ډاکټر عمر رضا خلوال د پاکستان پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی و. تفصیل د غلام غوث په ریپورټ کې.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د افغانستان د ملي اردو وکسیز پلاوی د لیپټیننټ جنرال محمد زمان وزیری په مشرۍ کې په پېښور کور هډ کوارټر کې د پېښور د کور کمانډر لیپټیننټ جنرال نذیر احمد بټ سره لیدلې دي. د ISPR د خبر تر مخه په دې ملاقات کې د پولی په امنیت او د امنیت سره تړلې د دواړو خواو د شریکی دلچسپۍ په معاملاتو خبرې اترې شوې دي. د ISPR د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوې دي چې په دغه غونډه کې د دواړو خواو لاړخه د ترګرۍ په ضد د مبارزې په جاري ساتلو باندې ټینګار شوی دی. د خبرپاڼی تر مخه دواړو خواو په دې خبره ټینګار کړی دی چې امن او ثبات دی د شریکی همکارۍ او د یو بل سره د تعاون د لارې راوستلی شي. د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو پوځي مشرانو د دې ملاقات په لړ کې د دیپایي چارو کارپو او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د راولپنډۍ په پوځي مرکز کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال هم په مهمو چارو خبرې اترې کړې وې. سید نذیر مومند زیاتوی د دې ملاقات وروسته د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو جرنیلانو ترمنځ د ملاقات ډیر د اهمیت وړ دی.
دا دواړه طرفه چې دا عسکري مشران په خپل کې ملاو شو نو معلومی کې دا چې وړاندې ارمی چیف چې کوم د افغانستان سفیر داخلوال سره کوم ملاقات کړی وو دا وی په لړکی هم دا یو مثبت اشاره ده. نو دا به دا چې موږ دا کوم ملاقاتونه وشو د دې هم د دې په چې په خپل کې د دې سپیر کې دارو په خپل کې یو بل سره معلومات تبادله دي. په تشهیرده خلاف چې کوم ځنګ دی هغه ته به قوت ملاو شو فلورم یو بل سره دا به نږدې چې کومه ده هغه به په شا شي. دا به د راتلونکو لویو خبرو اترو لپاره
د خبرپاڼی تر مخه په دې ملاقات کې د دواړو پوځونو د پولو د سارنی د پوځي مشرانو یا ډی جی ایم اوس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د ایف سی ځواک مشر هم موجود و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلال شو د راشد خان په واس کې به دا سندره وورو.
پرلی راغلے غان ټول دی گل کړل ون ټپېستا نو د پنګړو شو. پرلی راغلے غان ټول دی گل کړل ون ټپېستا نو د پنګړو شو. سنگا غاڑی دی ووکڑی ویو دی مرکڑم پوبل دی پرکڑم کابل ناوری پپی خبر کی دا گلالو شور دا ملالو شور
تاریخ نا دخپل کلتور نا زو اس شرمی گم زو اس پٹی گم حلتا بازار دے دلتا بازار دے پوت کی خرسی کی دو پختنوں شو پر لے آرام لے غان ٹول دے گل کل ہن ٹپیشتا نا دا پہڑو شو پر لے آرام لے غان ٹول دے گل کل ہن ٹپیشتا نا دا پہڑو شو ہن ٹپیشتا نا دا
اوریدن کو مشال ریڈیو تصور او ورزو وست یو رپورٹ طرف تا ایف پی خبری ایجنس لیکي چې پاکستان هند ترمنس د کرک او نفرت اړیکی دومره زیات شوی دی چې دغه کرک د دواړو هوادونو په نصاب کې هم لیدل کیږي. د دې لیکنې سره نورې برخه د مجید بابر اورو.
ایف پی خبری ایجنس پخپل یو لیکنه کې په پاکستان او هند کې په نصابی کتابونو کې د یو بل پر ضد د نفرت موضوع راخستې ده. ودیاتوي چې د های سکول یو پاکستانی زده کوونکی نعمان افضل ته د خپلو نصابی کتابونو نه دا معلومات ترلاسه شوي دي چې اویا کاله مخکې کله برتانوي راج د برصغیر د ویش تابعیا وکړه نو هندوانو د مسلمانانو قتل عام پیل کړو، خو د پولي هغه غاړه په هند کې زده کوونکو ته د دې دریس نه بالکل مختلف تاریخ ښودل کیږي. دا جانس په خبره د تیرو څو لسیزونه دا دواړه ایټمی وسلرونکي هیوادونه په دې هڅو کې دي چې په نصابي کتابونو کې څنګه د خپلې قوم پرستۍ مطابق تاریخ بیان کړي. سیرونکي وایي چې په حکومتي کچا دواړه خواوې نه غواړي چې دا ویا کال مخکې د ویش پر مهال د خونړۍ ماضي یادونه هیر کړي، او دغه وجه ده چې د هغې خونړۍ ماضي نتیجې موږ ته د کراچۍ نه واخلي د نوي دلی تر سکولونو پورې تر سترګو کیږي، او هم دغه وجه ده چې د تفاهم او جوړجاړۍ د امیدونو پر مخ کې یو شمیر خندونه دي. اجانس لیکي چې روانه میاشت دواړه ملکونه د هغې ازادۍ او یایې مکلی د لمانځي چې په 1947 کال کې برصغیر په دوه ملکونو کې وویشل شو. د هندو اکثریت آبادی والا هندوستان شو او د مسلمانانو اکثریت آبادی والا پاکستان، چې له وجې یې ډېرې کورنۍ په مهاجرت مجبوره شوې. د اجانس لمخه هغه مهال په هندو مسلم فساداتو کې په لکونو خلق په داسې حال کې وجلې شوي وو چې د موجوده پاکستان نه هندوانو او د هند نه مسلمانانو کړې کولې، نو یو بل باندې د وجلو او زورولو ترڅنګ جنسي تیرې کولو. اجانس لیکي چې هغه خونریزۍ د دواړو ملکونو ترمنځ د تندروی او دښمنۍ داسې تخم وکرلو چې د اویا کاله تیرېدو باوجود اوس هم په قوم پرستۍ او دښمنۍ مبنی دی. د اجانس په خبره د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سرکاري سکول د پنځم ټولګي په نصاب کې زده کوونکو ته ښودل کیږي چې په اصل کې هندوان هغه ټګان دي چې د مسلمانانو قتل عام یې کړی، جایدادونه یې ترې قبضه کړي او د هند نه یې په زوره ویستلي دي. د پنجاب صوبې یو زده کوونکی نعمان افضل وایي چې اصل کې هندوان موږ مسلمانانو ته په کمتر سترګه ګوري، د هغه په خبره همدا موږ ته په نصاب کې ښودل شوي دي. خو بلخوا د هند د ممبئی ښار په یو سرکاري سکول کې زده کوونکی تریاکش مترا وایي چې موږ ته په تاریخي نصاب کې ښودل کیږي چې د برتانوي راج نه د ازادۍ لپاره مهاتما ګاندي د مسلم لیگ سره په ګډه تحریک چلولی و، خو بیا د مسلم لیگ مشر محمد علي جناح د برتانوي راج سره د یو سازش په نتیجه کې د مسلمانانو د یو بل هیواد پاکستان بنیاد کې ښودو.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
ڈان رسپانلی کی درستے ہو کہ دا پاکستان پخانی پوزی عامر پرویز مشرف تا سیاست والانا پرسید مختلف بیانونا ورکڑی دی، او دا خپل کلونو سر سرے دا پخانی و عامرانو زیا او ایوب خان دفاع کردی دا. اداریلی کی دا پاکستان پوزی مشرتابہ دی دا پرویز مشرف دا بیانونا دا سانلری ساتلو پڑا غور اکڑی. دا دی اداری زنی نوری برخی دا یویلنڈی دا میرستو اورو.
ډان ورځپاڼه په یوې اداریه کې لیکي د نواز شریف تر نااهله ګرځول کېدو وروسته د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د وروستیو کې د سیاستوالانو پر ضد د خوشحالۍ ډک بېلابېل بیانونه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي له بی بی سي خبري ادارې سره د مرکې په وخت پرویز مشرف نه یوازې د خپل حکومت پر مهال د خپلو کړنو بلکې د پخوانیو امیرانو جنرال ضیا او ایوب خان دفاع هم کړې ده. د ادارې په خبره د پاکستان په تاریخ کې د دوه زیان رسوونکو امیرانو دفاع او د ټولو ولسي حکومتونو غندنه یو غیر معمولي خبره ده. ډان ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې پرویز مشرف ملامت وي، خو د هغه دا خبرې ناسمې دي. ادارې لیکي پرویز مشرف ځان د قانوني مشکلاتو نه د خوندي ساتلو د علاج لپاره له هېواده تښتېدو لپاره پر پوست تکیه کولو سره ځان لا نور بدنامه کړی دی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د پوځي حکومتونو له وجې د زیانونو اندازه د کارکردګۍ یوې پیمانې نه کېدای شي او پر دې پرویز مشرف هم پوهېدلی شي چې زیاتره چارواکو د ناهله ګرځول کېدو وروستو خپله دنده پرېښودې او د هر آمریت وروستو په سمدستي توګه په هېواد کې داسې نتیجې مخې ته راغلي دي چې ولسي حکومت ته بیرته راتلل ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د پخواني امیر پرویز مشرف له بهر هېواده بیانونه ورکول او د جمهوریت پلوي وکیلې آسما جانګیر څرګندونې له پامه نشي غورځول کېدی. آسما جانګیر چې د جمهوري اصولونو په اړه ښکاره دریس لري، یو وارې بیا یې هغه پوښتنې راپورته کړي دي چې نور خلک یې نشي کولی. نوموړي دا پوښتنه راپورته کړي چې ولې یوازې سیاستوالان له احتساب سره مخ کېږي. ډان ورځپاڼه لیکي دا مهال د پرویز مشرف ازادي لاین سره تړلو خبرو کې د روان تعصب له وجې ده. په آئین کې دا تعصب تر آئین لاندې ذمهوارو پوره کولو په اړه د خپلې اندېمانې اغستلو او یا پوهې لرلو له وجې دی. ادارې لیکي باید موجوده پوځي مشرتابه په څرګنده توګه ځان د پرویز مشرف له بیانونو لرې ساتلو باندې غور وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونه په اخره کې او سلبیا د ملي حمیر زاده نن لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هدایت او د عائشه ګلالې لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان د لګیدلې تورونو تحقیقاتو لپاره ځانګړي پارلماني کمیټه جوړیږي. د پارلمان غړي عائشه ګلالې څو ورځې مخکې د تحریک انصاف په مشر عمران خان تور لګولو چې هغې ته غیر اخلاقي پیغامونه لیږلي دي. عمران خان دغه تورونه رد کړي او د پارلماني کمیټه جوړېدو هرکلی یې کړی دی. د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر وایي ولی محمد وایي چې د تورخم په لاره جوړو شو چک پوسټونو باندې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي، خو د خیبر پولیټیکل چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د پېښور د خیبر ټیچنګ اسپیټال ویاند وایي چې د ډینګي تبې ناروغانو شمیر تر 225 پورې رسیدلی دی او دوه کسان د ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بنو تعلیمي بورډ پرون د 11 او 12 جماعتونو نتیجې اعلان کړي دي. په ساينس ګروپ کې اولنی درې پوزیشنونه لکانو او په آرټس ګروپ کې اولنی درې پوزیشنې جینکو اخیستې دي. د بنو بورډ تر مخه د کامیابۍ شرح 6.5% ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل واک د دویم ځل لپاره نن په تهران کې سوګند پورته کوي. روحانی به نن د پارلمان په ودانه کې حلف پورته کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د اګست په دریمه د روحانی د ولسمشرۍ په رسمي توګه پخلی کړو. د عراق شیاګانو مشرانو ملایانو د ایران تر ملاتړ لاندې شیا ملیشو د بې وسلي کولو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د عراق دویم لوی خان موصل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه واپس نیول شوی دی. د امریکا لپاره د روس پخوانی سفیر سرګی کیسلیاک ویلی چې د امریکا ملي امنیت له پخوانی سلاکار مایکل فلن سره شوی خبرې په مکمل ډول مناسب او شفاف وي. کیسلیاک نن د روس سرکاري ټي وي ته وویل چې د امریکا کانګرس او یا د هیواد لوی جیوري مخکې له فلن سره د رابطو په اړه گواهی ورکول نه غواړي. او ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا د بندیزونو په قرارداد رای ورکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو سفارتکارانو کړې چې په خبره د قرارداد مقصد شمالي کوریا د خبرو اترو میز ته راوستل دل دی او د یو ارب ډالر زیات لګښت لرونکو برآمداتو په دریو کې یوه برخه باندې بندیز لګول دي.
لند خبرونم د ملي حمیر زاده نواری دل آریدون که هم دی سر از منگه ننانه خبرونه ختم شوی. تا سپدی موجونه د مخام د شپک بجونه د وایس اف امریکا دیوار ریدیو خبرونه هم آریدل شه. هم دی سر از زهنی ساجمل د خبرونه و ویان د ملی حمیر زاده او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار در ناصر د ټولو همکارانو اجازت غواړو. خوشحال اوسه. در لپامان.